د تروریستي فعالیتونو د شکل مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو وواژه. او د اروپایي پارلمان د مسکو د هغه اقدام په جواب کې چې د اروپایي اتحادیه نه هتیا سیاستوالي د روسي خاورې ته له داخلي دوه منع کړي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي.
کورکله او د ګړې اچار 19 پروګرامونه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د روسیې حکومت بیا ژمنه کوي چې په دې هیواد کې به علمي څېړنې د شوروي اتحاد د دورې په څیر پیاوړې کړي، خو په دې روسیو کې د علمي څېړنو پر یو مهم ملاتړ برید داسې اندېښنې پیدا کړي چې ګوندې روسي چارواکي د هغه څه خلاف ګامونه اخلي چې ژمنه کوي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبری څانګې په رپورټ کې له اجمل انس خاورو.
د می په 12مه نیټه په روسیه کې په لسګونو پوهنتونونو او څېړنیزو مرکزونو وروسته له هغې علمي مقالو ته آنلاین لاسرسی له لاسه ورکړ شي. د روسیې حکومت پر وخت تقریبا $1,000,000 ګډون بیې په ورکولو کې پاتې راغی، خو تر دې بهتره د می په 26مه نیټه هغه مهال رامنځته شوه چې د روسیې یو لوی علمي ملاتړي 82 کلن دیمیټري زیمن د $1,000,000 تمویل لغوه کړ. زیمن دا اقدام وروسته له هغې وکړ چې حکومت د نوموړي مرستندویه علمي صندوق بهرنی ایجنټ وباله. دا نوم روسي چارواکي دغه ادارو لپاره کاروي چې له حکومت سره دوستانه اړیکې نه لري. د حکومت دې اقدام د روسیې په علمي کړیو کې احساسات پارولي. د سلسله په نوم د زیمن سازمان که څه هم وړوکی و، خو خپله کلنۍ بودیجه $500,000,000 ته پورته کړې وه. دا ټوله د څېړنو د حق زامې چاپ او په کورو ادارو کې د ساینسپوهانو ساتلو ته ځانګړې شوې وه. د روسیې د علومو په اکاډمۍ کې د اتومي څېړنو د انسټیټیوټ مشر بوریس شترن د سلسله علمي بنسټ په اړه
وایي
هغه مهم څه چې د سلسله علمي صندوق تر سره کول دا و چې له ځوانو ساینسپوهانو سره مالي مرسته وکړي. زه په شخصي توګه دوه کسان پیژنم چې د همدې پروګرام له برکته په لویدیځ کې پاتې نه شول. په واقعیت کې نوموړي د ساینس د محبوبولو په برخه کې ډیر څه وکړل او همدې زیمن له نورو ځانګړی کړ، ځکه حکومت دا هر څه هیڅکله نه کړل. په 2002 میلادي کال کې د سلسله په نوم د دې صندوق له جوړولو راوروسته زیمن هم په سخاوت او هم په سیاست کې د نخ کلتیا له کبله د حکومت لخوا ستایل شوی و. په فبروري میاشت کې نوموړی علم ته د وفاداری د دولتي جایزې لومړنی ترلاسه کوونکی و چې د روسیې د پوهنې د وزیر لخوا ورکړل شو. د روسیې د عدلي وزارت د خپلې دې پریکړې په تشریح کې چې د زیمن علمي صندوق د بهرنی ایجنټ تر نامه لاندې راوستي وویل، د سازمان په سیاسي فعالیتونو کې ښکېلو او په تخنیکي توګه یې له بهره پیسې ترلاسه کړي، خو زیمن وایي ما هیڅکله دا خبره نه وه پټه کړې چې زه خپلې پیسې بهر ساتم. د زیمن ملاتړي وایي پر نوموړي برید هغه هم د دولتي جایزې ترلاسه کولو 3 میاشتې وروسته د حکومت دننه د بې نظمۍ څرګندونه کوي. زمن د مارچ په میاشت کې مخکې لدی چې سلسله علمي صندوق کې بهرنی ایجنټ وبلل شي، ازادي راډیو سره خبرې کړې وي او ویلي وو د کرملین سخت ملت پالي چلند د بشرپالو لپاره هوا سړه کړي. په تور لیست کې د سلسله علمي صندوق شاملول د روسیې په علمي ټولنه کې له سخت عکس العمل سره مخ شوي. له 3000 څخه زیاتو څېړونکو، لیکوالو، خپرونکو او زده کوونکو یو پرانستی لیک لاسلیک کړی او په هغې کې د روسیې له عدلي وزارت څخه غوښتي چې خپله پرېکړه دې بیرته واخلي. روسي ساینسپوهانو د جون په 6مه نیټه په مسکو کې د یو لاریون غږ هم کړی چې هدف یې په ځانګړې توګه د سلسله د علمي صندوق او په عمومي توګه په روسیه کې د ساینس ملاتړ دی. د دې لاریون ترجمونکو په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي، موږ نشو کولی چې قرار کینو او پرېږدو چې حکومت زموږ یو مرستندویه صندوق له منځه یوسي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کچیرې د مغزي سکتې له ناروغ سره د کورنۍ لخوا بې پروايي وشي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو ورځ ستړي مسې کې هم چر هر یو ته چینی ولاړ دي. د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورتتلن د فشار شي.
چې مغزي سکته کړي هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي؟
مریض اول ملا ته وړي، کچیرې هغه رګ تنګ سوی هم وي او حتی بند هم نه وي، څلرویشت ساعته بعد هغه نور بندیږي.
نن په همدې کې لږیږو، خو په پیل کې د مالګې د ګټو او تاوان په اړه مطلب لرو.
د
درنو دوستانو، مالګه هغه خوراکي توکی دی چې په افغاني ټولنه کې له بل هر څه نه د استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو ته خوند ورکوي، هغه له خرابېدلو نه هم ساتي، بل د غوښې او یو شمېر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په معده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو که چیرې مالګه ډیره مصرف شي تاوان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي ورستوي، وزن زیاتوي، معده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تنده ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې علي آباد روغتون غذایی دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکترانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدیده سردردی، رواني تشویشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپې کلنه جميله چې اوس په روغتون کې بستر ده، نیم وجود فلج او ژبه ګونګه شوې ده. د هغې له خور سره مو مرکه کړې او ته غوږ بشو.
پرون مسپښین داسې ناسته وه، اول زړل، د دې زړه داسې نازک دی ښه روزانه داسې چې ناستی ناستی بس یو دم چغې وي. خو دغه ورځ بنې بیا د ماسپښین ټول ورځ په زړه تېره کړه، داسې لکه زړه خوړ کنه بس زړلې زړلې بس مازدیګر شو. هغه ګیدره سره یو مسیه په هغې کې د بر ملک ده، دغه یې یاد کړه، وایي دا لکه مې هېڅ له زړه نه وځي. بس ماښام شو، ماښام زه لاړم اوتاس ته لاړم، ته لاړم منځه ته پخپله ننوته، په منځه کېنسه بس له چپه شو.
دا دې څه کېږي؟
خواښې مې ده.
خواښې دې ده؟ مخکې هم دسکوم تکلیف چې در
نه یو ورځ د ګزر مرض پرې راغلی، د خو د اعصابو تکلیف نه ده پرې راغلی.
دا تکلیف چې پرې راغلی بیا وضعیت څه رقم و؟
بس مې ولیدم داسې لاس خې دې ته کار نه کو، خو لکه یې زوی مې ده هغه را منډه کړه، تر اوسه دې چپه شو. چې ورغلم چې ته هغه کې نه کو، بس دا یو لاس یو پښې کار نه کو.
چې کړه چپه شو ته وایې کنه بیا زرم ډاکټر ته راوړه کوم وروسته.
نه نه و بجې بس څنګه دا چپه شو، نه سړی له جمعه ته راغی بس روم چوله.
بیا له پرون نه تر اوسه پولیس خبرې نه دي کړې؟
پرون نه ښه لکه خبرې کولې، اوس نه څه کېدای
نه څه کېدای
نه، بس الله الله نری وی بس خلاص.
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کومې دي، د علي آباد په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزینه پوښتنه دي.
د خلکو لپاره چې ډیر مهم دی دغه پویدل، ټي آی ایم ورته وایو، یو ترانز اسکیمیک اتاک، یعنی یو گذری څو دقیقو لپاره یو گذری حمله ده چې په مریض باندې راځي. دا یو ډیر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د څلور ساعتو یا تر یو هفته پورې مریض هغه اصلي سکته ورکوي. پس لدی مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې لپاره ما یو لاس فرق شو، یا د یو دقیقې لپاره ما یو سترګې هیڅ ونه لیدل، یا زما په سترګې کې بریخ کیږي، یا رنگ نسم لیدلی، یا داسې یو پښه مې بې حسه ده، یا دا چې یو خوا مخ مې سقوط وکړي ولیدی، یعنی په یو خوا شی ژوولی نسم او یو سترګې مې وښکه نه کوي. یعنی داسې یو حمله د یو دقیقې تر پنځه دقو پورې مریض باندې راځي، بیا مریض بیرته جوړ سي. ډیر ښه پیشبیني ده د مریض لپاره چې په داسې حالتو کې د خلکو لپاره پوهېدل یې ډیر مهم دی.
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي، د ډاکترانو له نظر دا سم کار نه دی، ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي. هغه په دې نوي خبر چې څه یې په ګټه او څه یې په تاوان دي، په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نه اورو.
مریض سس ټولې خبرې ورته سپینې اوسي، دا به ډېره ښه خبرې ورته وایي چې وروره، ته د جیک فشار له وجې نه سکته د مغزي منځ ته راغلې، یا د غوړ د وینې له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې، د قلبي تکلیف له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې، ته دغه عوامل کنټرول کړه، ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار سي، یا ممکن یو مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکرار وي. ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سي چې د تا دغه عواقب د استرس، تشویش او جگرخونی، دغه سبب د جیک تاک د فشار د عصبی کیږي.
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضروری دی چې مغزي سکتې کړي. کچېره د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي، هغه یې نشي زغملای، خو کدوې له ټول ستونزو لری وساتل شي، د روغې دلو امکان ډیر وي.
فامیل کې هم بعضی خلک شته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي، هغه مریض چې سکتې مغزي کړي او تداوی شوی، دا بیا کوټه چې راځي مرته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه تمخواری وکي او فیزیوتراپی ورته ورکي. هغه کسان چې مراقبت شوی د دوباره حالت اعاده کیږي، اما څوک چې توجه نه کی فامیل ورته، هغه خو مریض ده، مریض توقعات زیات لري، توقعات زیات ده چې باید فامیل سره ښه چلند وکي. هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوله، هم فامیل هم توجه نه کوله، هغه حالت ډیر سر خراب شو. په دغه حالت کې علاوه د چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدگی کوي، خپل شخص هم رول لري، چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکي او کوم فیان چې ورته د ډاکټر له طرفه توصیه شوی ده هغه اجرا کړي.
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانشوي کله چې ناروغ له روغتون نه کور ته بیول کیږي، اصلي درملنه هلته له ناروغ سره په ښه چلند او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي.
اول چې کله کور ته دا کسان وړل کیږي، د دوی مراقبت دلته اسن شروع کیږي. د څه چې کله دوی کور ته راسي، دا خلک اکثرا د خپل فزیکی مایوبیت له وجې نه امید دي. نو غټه خبره او عمده مسله چې کومه ده، هغه د بیا رغونې مسله ده. د بیمار دوباره قدرت ورکول دي، بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي، دا د کورنۍ اساسي دنده. د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوي لپاره چې کومه دوا ته استعمالیږي. یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي، دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. خو له بعده مرغه ځینې کسان هغه تبیز ګورو ته ورولي. په دې اکله د څوتنو خبرې اورو.
هلته مریضان یې کنه مګر اړو چې اپالج ویلې یا بل څه تکلیف لري، ملال د تختونه ورته کوي، تعویزونه ورته کوي، څو غږ مګ نه پکې یو بس ځان ته پروت دي. کوترې غوښه یا د چرګ غوښه یا بل څه شي بس ما غشی ورته ورکوم.
خبر نه سکول او که خبرې مو ته کې خبرې څوک نه پیږي، بل دا لاسونه رپیږي، پښې رپیږي. نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خیل زیارت یادیږي، هر پل شای چې ورته ورسي هلته یو پریز لري، او ورځې پریز کوي، بل منګې ډوډۍ خوري. عثمان خیل زیارت په نام باندې مشهور ده. عمر زیات کړي نو انشاءالله خدای پاکي جوړي، او که داسې چې برو بخیر یې الله جل جلاله روح عقل مړ کیږي.
مشکل سړي ته پیدا شي، مغز کار کوونه کوي، ځکه کوم خواته مراجعه وکم، اره خواته لاس ورغورځوي چې کندې دوه طرف نه موته سهولت پیدا شي، یا دوه خونه پیدا شي، دوه خونه پیدا شي، هغه د سخند شي تعینه ولا چې کوم ځای ته مراجعه وکم، کوم ځای ته لاړ شم.
ډاکټر بارگزای وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلې ساعتونه دي.
ډیر زیات واقع شوی دی، کله چې نهایی مرحله ته رسیدلی دی نور هیڅ برگشت نه و. بیا ملا ورته ویلی دی چې اوس نو یو څه ډاکټر ته، تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خوا یا بې حسه سي یا بې حرکته سي یا کرخت سي، مریض اول ملا ته وړي. که چیرې هغه رګ تنګ سوی هم وي او حتی بند هم نه وي څلرویشت ساعته، بعد هغه نور بندیږي. یعنی که په دغه اول څلرویشت ساعته کې مریض ډاکټر ته راسي، ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندیدلو څخه جلوګیري کوي، ادویه اخي، اغه رګ برته ځان خلاصي او مریض یعنی په سرعت باندې برته جوړیږي. خو کله چې یو پل رګ بند سو، بیا نو او ها خواته وینه ونه رسیدله، خصوصا د مخ چې څلور ثانیه د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري، پس له څلور ثانیه او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسید، نور هغه افات غیر قابل برگشت، چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په نام د دې چې د پروژې باندې پیری نه استي او یا په دې معنی چې د بیرېدلې دی ساتل کیږي او زندول کیږي. او د دې خلکو لپاره څلور ساعت اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړه، په سرعت.